سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته سها کده خبری خبرونه درته وړاندې کوم پیل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز غندلې دي دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مخنیوي بلل ده سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبريالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې تر دې په کندهار تخار میدان وردګو او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه خبریالان ویلي دي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو څخه دوی باید ډډه وکړي د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې په آزادو رسنیو د فعالیت ګړۍ تنګه شوي او خبریالان په اسانه نشي کولی چې د ځینو مسلو په ځانګړې توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپورونه ورکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دې هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي دغه ماموریت دا څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړی دی او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انځور خپور کړی چې کابل کې د نجونو یو لومړنی خوانځي ته ورغلې ده طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بند کړي او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د اروپایي ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي دا مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاښونو او د نسایي ولادي د څنګه سره طبي وسایل هم مرسته شوې ده او 155 کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړيدي د وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خودلې او ویلې دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان او مایندې په خورځواکۍ اخته دي د راپورونو لمخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 400 قرغزي کورنۍ ژوند کوي یو ځل دا سي راپورونه هم خپاره شوی و چې قرغزستان غواړي دغه کورنۍ هغه هیواد ته ولېږدوي روساله دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړی دي حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنې یې یوازې پوځي څانګې ټول لیست کې شامل کړی ده حزب الله د لبنان په جنوب کې تر ډېره حاکم ده او دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري د لبنان د دولتي خبری اژانس در راپور لمخې اسرائیلی ځواکونو پر بقا درې بریدونه کړي او بلبک ښار کې یو روختون هم وشتلای دی د بریدونه داسې مال شوی چې د اسرائیل صدر اعظم ویلي پر اسرائیل د حزب الله د یک شنبه ورځې برید چې پکې څلور پوځیان هم وژل شوي او لسګون نور ټپیان شوي دي بې رحمانه ځواب باور کړي یو ځل بیا مو په دې خبری ټولګه کې زه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم په دې خبرونه کې برا سره دا راپورونه واوري په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان درویشتمه سرمشریزه ترسره کړې ده او دا به هم واوري چې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي
چې بازار به جوړ سو حالت می وړله یعنی د سپې یو یو پړینه ما سرمایه درې څلور لکه افغانو ته ورسول او ستاسو خیر سره دا یو انرسي مسی کو ماکه سره کړی و
دا به هم واوري چې په نورستان کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون شکایت کوي
میدانونه نشته د مونږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولي ګو کلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپل خوږي نو مشکلات ډیر زیات دي الک کانی ته کانی دی او بل یو بل سره خپل لګی را لګی
په خبرونه کې وړاندې را سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د نن ورځې په راپورونو په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان آی سی او درويشتمه سرمشري ستر سره کې خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه د ورکړل شوی. پلازمین اسلام آباد ته په دیناسته کې د ګډون په هدف د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استادو د ورتګ لړۍ پیل شوی او په دې ښار کې د پراخ امنیتی تدابیر هم نیول شوی دي. دا ناسته سبا د اکتوبر په 14مه په رسمي ډول پیلېږي. یو شمېر پاکستانی خبريالان وایي ښایي د افغانستان ستان په اړه هم پکې بحثونه وشي. نور حالز موږ د همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستان په روسیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان ایس سی او درويشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د پاکستان په قربتو په دی غونډه کې د روسي، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. د غاراز د منګولیا لومړی وزیر د چارون کې غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشري ځکی ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستي او سیاسي ترنګلتیا او لاملا په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتی تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان کې څوم د دې سازمان څارون کې غړې دي خو په دې هیواد طالبانو تربیه زلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشري کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبری کانفرنس کې ویلي و چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا زلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاریو په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو. هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 20مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدراعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې و چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درويشتمه سرمشري کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونو په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22مه سرمشري ځکه چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و د ناسي ګډونوالو په افغانستان کې د خپلواک بې پرې ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشي توکو پاک سولې افغانستان غوښتنه کړې و. د سرمشري په اعلان کې ویل شوی و چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډون حکومت غوښتنه کوي چې د ټول مذهبي، قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارون کې غړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د میدان وردګ ولایت یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبان حکومت ورته لخوانه کړي چې د ژوندۍ موجوداتو له اکاسي او فلم اخیستو د ډاډ وکړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست دا بندیز لګولې دي. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستلو بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له اکس او فلم اخیستلو دی ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمیر خبريالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبريالانو د اکس او فلم اخیستلو بندیز لګولای دی. یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبريالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشوشوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون پر سوالو کې ورسره همکاري وکړي.
سره له دې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ چارواکو ګډون کړای و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړای دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن د رسنیو د وضعیت لامل اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلې مړاوي او په ناهیلې بدلې شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتونکي دي، ترڅو رسنۍ وکولای شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحید الله سربدی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړې او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راوپارول.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې چیرې چې د کلیوالو ښځو لپاره اقتصادي او ټولنیزې اسانتیاوې کمې دي، یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنعت د تولید یو مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ته غوږ شئ.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری، وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي.
د
پنځه کلن خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده، لس کاله وړاندې د خپل کور په یوه برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانوی شخصي پانګونې په مرسته یې دغه مرکز جوړ کړی او اوس پکې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک، مری اوبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتانه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې ایښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوی چې بازار بیا جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه پوړینه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ، یعنې خیاطۍ مې مزداده، بابتنی مې مزداده، خامک مې مزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې حساب یې کده بیا باندې دیشت د دې ځای د دیشت دا شپېته دنې.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکي د وای ل دې لارې د خپل کور اړتیاوي پر کوي، نو مړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځېدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجتماع نه پسې جماعته مشر زید پنځو کالو را پات سوي دي چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي، بیا وځ دی دلته یو خیاچی کوي، یو په خیاطي اخته یو کڅره بولر پس مشته جو حکومت سم مشته دغه را برابر کی چې یج معاش را کوي، یج یو سم کارخانه را برابر کی، د کاروبار ځای را برابر کی چې موږ راځو، موږ چې مان غریبان د خپل ګوله باندې وساتو، در به در یو د خمه خیاچی و د خمه کوزي و د کارونه کوي، د لاسک انجینیم راولو د کارونه سر کوي، د لاسک کار کوي، زه خپلم د خیاطي کار سر کوم.
نورې کارکونکې میرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه شوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، زه در اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پوره کوم، د کوچنیانو مور یم، خاوند خوراک یم، د کار د کولو نه دی، دغه زو نوړو ګرد سره ناست یو، د خامکان کوو یا د څرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پوره کوو. کوچنیان مې مدرسې پیس ارشي، دا اوس مې د کوچنیان ګر سره کې د سنټر راستلی د پیس د نستې څخه خالي مدرسې ته ځي، پیس نه نس برابر ولای، موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبان د پاره داس کومکونه وکړو، داس بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو اوري پکشي
موږ دا کار کار ما څه دي دا کار مختبلاست موږ ته کار پیدا او چې موږ پرې چې مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سيږي غریبان خپل دایال د واسه دغه نه لرونه پکا موږ د حکومت څخه دا غیر د چې موږ ته سره پاله کې موږ ته کارونه راک او موږ ته مارکیټ شو کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکی غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خبرونه ته خرغلي ورزو یو نړیوال موضوع ته. متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. ټرمپ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، تر دې وړاندې خپل ایران تورن کړی چې ګواکې ژوند ته یې ګواښ پېښوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالد ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت له خوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوي دي. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپل اړوند مسولانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالد ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې د سیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگتن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یو غونډه داسې وشوه چې نوموړی پکې په غوږ ټپي خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې داسې وشوه او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حمله هڅه یاد کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې ساري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس یې امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مصدق په وړاندې لوکودتانی ولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالد ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د کرکټ لوبي مینوال او د لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون څخه شکایت کوي. دوی وایي په ولایت کې د هر ورځې په تیرېدو د یادې لوبي مینوال او لوبغاړي مخ په زیاتېدو دي، خو داسې کوم معلوم او معیاري میدان نه لري چې هلته لوبغاړي لوبي وکړي. د لوبغاړو په وینا چې د خپل منځي لوبو او روزنیز پروګرامونو لپاره ننګرهار یا کونړ ته ځي چې د کار یې زیات وخت ضایع کوي او په مالي لحاظ دوی ته ګران تمامېږي. د نورستانیانو په خبره دوی په خوړونو او داسې ځایونو کې لوبي کوي چې کندو کپر او لتی ګډک دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې
د نورستان ځوانان د کرکټ مینوال او لوبغاړي وایي د لوبغالي نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د یو معیاري میدان نه موجودیت لامل ورځنۍ لوبې په خوړونو په لوړو ژورو او داسې ځایونو کې کوي چې پکې منډه وهل، توپ نیونه او د کرکټ نورې چارې په سمه توګه نشي ترسره کولی. د کرکټ دوه لوبغاړو نواب خان او ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
لوبغاړی مده کرکټ زمونږ په نورستان کې ډېر زیات مشکلات دي او میدانونه نشته. مونږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولیګو قلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي، نو مشکلات ډېر زیات دي. الکاڼي تجي کاڼي دی او یو بل سره خپې لګي را لګي. نورستان کې ډېر زیات کرکټ شوقیان دي او د کرکټ ته ډېر زیات لیوالتیا لري، بس الکان دي خو ډېر زیات شوق لري.
د کرکټ ډېر شوقي ما نه ګراوند لرو نه چې شي لرو خپل غاړه کې دغه سی لوبې کوو، نو شیخ میدان هم نشته چې د لوبې ډېر ستونزې سره مخ یو. په حالن وو تیم ډېر دي خوړم کل راځي مونږ باندې ساوار اوار میدان نه لرو، باید مونږ د بار اخیسته ساوار اوار میدان جوړ شي. خپل میدانونه جوړ شوي چې کرکټ به کې وکړو.
د یاد ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د کرکټ لوبې مینوال یعقوب خان راته وویل له کومې ورځې چې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو په نړیوالو میدانونو کې لوبې پیل کړي او د لویو لوبډلو په ماتولو سره د خپل هیواد نوم او نښان لوړ کړي، له هغې وروسته په سیمه کې دغې لوبې سره د مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
نورستان نیزوانان اوس غواړي کرکټ ملي ټیم کې لوبه وکړي، باید او ولسوالیو کې د کرکټ دپاره میدانونه جوړ شي، ځکه چې مخکې زمانو کې دلته کار نه دی شوی. په اکثر ولسوالیو کې ابتدایه کارونه هم نه دی شوی.
د مرکز پارون اوسیدونکي او د کرکټ یو بل مینوال محمد نور نوري وایي که په ولایت کې په ټولو اسانتیاو مجهز لوبغالی جوړ شي نو په نږدې راتلونکي کې به د نورستان له لوړو غرونو داسې لوبغاړي ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي چې د افغانستان نوم به په نړیواله کچه نور هم لوړ او وزلوي.
افغانستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري او ډیر با استعداد ځوانان هم شته دي او دا به وخت ثابت کړي چې اورز به ان شاء الله د افغانستان نمائندګي به کوي او ډیر ویاړونه به د هیواد ته به راوړي. زموږ غوښتنه په نورستان کې یو معیاري لوبغالي جوړېدل ده او لوبغاړو ته مختلفې برنامه پر لاره چول ده. د نورستان د کرکټ لپاره بودیجه تصویب ده. هغه څه ده چې د نورستان کرکټ به پرمختګ کوي او د هندوکاش د دنګ غرو باشتدا د ځوانان برابر سره کیږي.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤل یحیی اسد بیوی یاد ستونزې خپل مشرانو تر رسولي او هغوی ورته د هواري ډاډ ورکړی دی. په ویناي د لړن وخت لپاره د پارون قومي شورا په همکارۍ او په شخصي بودیجه په اشتیوي کې پر لس جری بزمکا لوبغاله جوړ کړي چې لا هم پوره سانته وینل لري، خو بیا هم پکې د لومړي ځل لپاره د انټر کلب سیالي وکړي.
مرکزی نورستان استریوی سیمه کې د شورا لوخه ځوانانو لپاره لس جری بزمکه وقف کړي شو او زمنګ د کرکټ امریت په خپل شخصي لګښت باندې نوموړي ځای اوار او ګډی اخستنې ته وسپارل شو. د دې څخه مخ کې زمنګ لوبغاړي په ډیرو مشقتونو او تکلیفونو سره په گاونډي ولایتونو کې کلب لیول سیالي او سکول لیول سیالي هم دغه نور ټورنمنټونه تر سره کول.
نورستانیان او د کرکټ برخې کارپوهان وایي که په نورستان کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ شي نو کرکټ بورډ کولای شي چې د اوړي په موسم کې د شپږیزي او د کرکټ نورې سیالۍ په زرغون او له طبیعي ښکلاګانو ډک چاپیریال کې ترسره کړي.
کندهار کې اوسیدونکي او ورسره کاروباریان په تیر دوی وای چې لتیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په همدې اړه زموږ د همکار صدیق رښتینی د راپورت غوښ شي.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼګون ښکاری خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط رواندي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم چې د ښار د ولاړې مردم سره ولاړ دی مانا په خپل شزره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشتو کې شزره سرمایه مو خړه ده د مارکیټ لا پوره وړې مې په کاروبارونه ګرځاس ولاړې په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مودا سي زمينه برابر ده. اروزانيه ولای د ګمرک ولای د فاران رازي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلي شي ماته راک ونه زه یو بندي چارک په جه شوالي ورکوندې ماته لسی ونیس او ولې دا رقم کار دی وای ولا کا بالا بنده پیدا کړی لاس پنځل سفر په کور کې په جو زو شډوډي وسم کدا صاحب انډي ور میاں وسم
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبي خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه ولاړ دي وسدا چې ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي فارې نه سبا لا بس ورځ د چیروینه کله می پنځوس غټې کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه زی غټې دا چې واخرا غري فارې نه سې کار نه ولا کدا اگر د خواري ټوی ټپ ولاړ دي کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غټ تجارت باندې هر سړی په نارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي. کاروبارونه نستا او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي. معنی که پټاټي دي که پیاز کړي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې معنی که څوک ضرورت هم تلري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. دا یو دکاندار دی نو مشکل څنګه کړه سبا نه کوه هغه دکان دی نو دا وړي وبرا ودا شخصي هاته غلا بس دا وایي چې سبا وینې سبا چې ته مجبور یم چې دا کاروبار تیز دو د حکومت څخه مودا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانان یو دغه ته چې معنی یو دغه وکی دا کاروبار وځي ولاړ دی.
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي
درمیانو د 64 نس چې خلک اوس مانه ونه خو خدای شان کاروبار ملاړي شان خرسيږي خلک چارم نه جن لري چې راي نه نيسي خلک د لوجو مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دی اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسبل د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده
نن نده دې چې را سره وای وړاندې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي خو ترغه مخکې لاند خبرونه د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر اکاسه یو فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز غندلې دی دغه سازمان پرون په یو خبر پڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بللې دی سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبريالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په رسمي اول په دې اړه سند ویلي خو مخکې تر دې هم په کندهار تخار میدان وردګ او یو شمېر نور ولایتونو کې خبريالان تویل شوی چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو دې ډاټا وکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د خیر راتلونکو د تضمین په موخه د سلګونو خوانځیو ملاتړ کوي دغه ماموریت د سرګندونې نن سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر یې کړی دی او د افغانستان لپاره یې د خپل استازي هغه انزورم خبر کړی چې په کابل کې د انجورو یو لومړنی خوانځي ته ورغلی ده طالبانو وخت په بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي بند کړی او د 2000 وشتم کال په ورستیو کې د هغوی په هنتونونو هم وټړل قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې ل قرغز افغانانو سره بشری مرستې کړې دي د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه د لیکلي چې دا مرسته چې طبي توکي او وسایل هم پکې دي د دوی د ولسمشر صدر جپاروف په لارخونه پامیر ته لیک ډول شوې دي خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسایي ولادي له څنګه سره طبي وسایل مرسته شوي او 155 کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې دي روغتیاي مرستې ترلاسه کړې دي او وروسته لدې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو بریدونه کړی دي حزب الله چې یو پوځي او یو سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شاملوي
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته کېږي
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبري کوي چې د اکشن بي په ورځ نه وخته د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده جرګې د پاکستان له پوځ او وسلوالو ډلو غوښتي چې په دوه میاشتو کې د نن دی د پښتنو له خاوري ووځي د اکشن بي نه وخته د دې درې ورځنی جرګې پریکړه لیک چې 22 ماده لري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو په پریکړه لیک کې غنی نوري غوښتنې هم سیوي چې یوې د بي ځای سوې وګړو د کورونو بیا رغول خپل مينو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل پکې شامل دي د جرګې په افغانستان کې جنونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې جنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلی شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یو ځانګړی جرګه جوړیږي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملی کولو لپاره به د هر ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3000 ځوانان چې ټول 240 زره کیږي په نوسلول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخونی ولسمشر حامد کرزی هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لوی جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغو غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو څواري چاپی واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوده په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشتلره درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
بیا هم دې بحث ته شرق لس د 15 دقیقې د بحث میلمانه دی. رجلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همژغون کوي. دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. میرمن رجلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې، د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
په دغه پریکړه کې مهمه ماده تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهم موضوع ده. دغه څخه راشرو بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم دي د بار وطن چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلي کول فرزند د بدای سو کورنیانو بهتر اتاک، پر اقتصادي مسایلو باندې، پر مسایلو کې فرزند د برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول، چې دوی روسي دغه څه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې واخلې شي، او دا رقم لکه تاسو اشاره ورته وکړل د یو ملي ځواک جوړېدل ته چې په هغه کې به هر ځلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د قومي جرګې او فیصلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک دا هم راغلی چې پر ډیورن کرښه څومره هم د تاګ راتګ او تجارت دروازې د 1903 نیولې تر 2020 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتون او افغانانو تاګ راتګ اجازه درلوده له پاسپورت ویزی پرته، هغه بیا برحال کیږي. دا په څه معنی؟
ګورز د پښتون ژغورنې غورځنګ د لومړی ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکاره وو چې د ډیورن پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی دا نمنو، بیا چې کله دی پر ډیورن کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبري کوي چې کوم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا تورخم له لارې، هم پښتون ژغورنې غورځنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي، هلته په پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي آواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پر دې موضوع باندې ډېر بحث شوی دی، او پر دې موضوع باندې په محکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي هغوی پر دې خبره بیخي داسې کلیر دي، ښکاره دي چې موږ ترمنځ دا ډیورنټ کرښه چې دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلې هم نه ده، او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول، دغه بعد د دواړو خلکو د دواړو د کرش د دواړو خواج کم ولسونه وسیږي، د دې ترمنځ هغه تعلق ختمول دپاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل هم توکو درلودل مستاسټولو چې دا سی فیصله به کیږي، او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حواله باندې په مثال و موږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدل ہدایت و ان شاء الله هغه بکو پر دغه لارو باندې پاسپورت نمنو، موږ ازغنتار نمنو په هیڅ صورت هم. نو دا د دې دغه وکنه.
مننه. د میرمن رلی ولی، په جرګه کې د شوزو او انجونو ونډه مهمه و چې په اکثر رسنیو کې ور باندې باسونه وسول، د شوزو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارز خواندو غدون په دغه ملي جرګه کې په دغه کمی عدالت ملي جرګه کې ډیر یو مثبت قدم وو. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه نهایت د ملي احساس چې د خلکو تور بخشي او هغه چې د ملت و غوښتنو ته د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي. د دغه زموږ د خواندو غدون په جرګه کې د دغه شی یو ډیر واضح مثال او دا ډیر یو مثبت تصویر و نړیوالو ته پریښوي. ډېر یو مثبت تصویر البته چې د ټول مهم زموږ خپله پښتني ټولنه ده چې په هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان دغه اعتماد دغه امنیت چې د خوندو دومره یو به شایبه او دومره به له مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې غټ اعتماد او یو ډېر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته د بهر میشتو پښتونوتو ای افغانانو ته ټول خلکو ته یو بې نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډیر غټ بدلون وو.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې د وروستۍ جرګې پر پریکړلیک او د پریکړلیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. ښاغلی بازی پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولې د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول؟ ستاسو ځینې غړي ووژل سول، ځینې ټاپیان سول، ګڼ نور ونیول سول، پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوې.
په دې کې خبر خو ډیره واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاورې کې د دومره پښتانه چې پاره کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو کم ظلمونه چې پنجابی ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډیر همت په ډیر ستړیا په ډیر خواري راټوله کړې وه، دوی کتن دا نه غوښتل چې د دوی د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو تفکاره سي، دا د خلکو ته روښودلې سي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سواته د پېښور جلا ساتلې دی، کوټه د وزیرستان جلا ساتلې ده، د هرې منطقې خلک بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې. اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کم ډیټا رااله په دې کې چې کمې فیصلې رااله ښکاره خبره ده د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی او دوی نه غوښتل چې دا جرګه وسی. د دې لپاره دوی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله. زموږ د غورځنګ تقریبا ډیر زیات مشرانې په شیډول فورت کې واچولې، بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله. علي وزیر په شمول زموږ ډیر د مشران ملګري د څو میاستو میاستو د دې په محبسونو کې پراته دي. کپ چې پر دې هم د دې دغه ونس ولا زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حمله وکړي چې یو ځل سامان غلا کړي، کوم خواري چې ملګرو کړی و د باجوړو نور سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوی و دغه ډیټا او د دې سره د دې بیګونه دا غلا کړل سولې خېمې غلا کړل بلوار چراله په قاعده دې ته زموږ خېمو ته چې ډیر زیات لوازم مو ځل تراوړي د جرګې د پاره دې ته اور ورواچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډیره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي، بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخلل، زموږ څلور ملګري شهیدان کړل، زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل. خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو، موږ پنجابی ریاست په دې مجبور کړي چې جرګه موږ وکړو، کنه دوی خو تر اخري ورځې پوري داسې یو سازشونه کولې زور استعمالوه تر دې انده پوري چې دوی زموږ غورځنګ په ممنوع اعلان کړي، زموږ غورځنګ د تراګرو سپاړه کو اعلان کړي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګري چې چیرې ویني یو خو دوی به نیسي هر ځای چې وړلې تر شرکې به د دوی ټول شناختي کارډونه او پاسپورټونه به بند وي. داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست د ناروا عمل سره موږ مخامخ شولو. ښکاره خبره د ریاست په دې پیدې چې دا جرګه کوسوله نو دغه کمی فیصلې چرالې د دې د دا توکو درلودله. دلته ځین خلکو مختلفې اندېښنې خودلې خود پښتون ژغورنې غورزنګ او په داسې سیمه کې چې د پنجاب پنجابی ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړی دي، دا خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور اوسېدل ډېر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډېر ګران کار دی، او موږ په دې پیدلو چې په دې پوهېږو چې ریاست اوس هم دې خبرې ته دغه نه دی، هغه اوس موږ پر خصیمه باندې د نوي جنگ تیاریانې روانې کړي دي، د نوي جنگ نوی جنگ کوي دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي، پنجابی ریاست پنجابی پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی، د کرایه د پاره ځان حاضر کړی دی، د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وجل کې د استعماري قوتونو برخه سو، نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډیر لوی خندو لیازه زی دې ځکه نه غوښته
بازای سب لیوی خو پر جرګی در جرګی پر برخوول او تنظیمونکو فشارونه ولې بلی خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونې و مثلا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګی ځای ته ورغی ظاهر نه داسي و شو ول چې د جرګی د پریکړو د ملاتړ کوي، دا څرګندونې تاسو په څه معنی غنی؟
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو، ځینې خلکو خو اول واره داسې زړه نازړه وو چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو، په جرګه کې ډون وکړو یا نون وکړو، چې کله د جرګې وخت را نږدې شو په دې دی پوسولې چې دا جرګه کې ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي، او دا خبره ډېره سنجیده خسته ده، نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم ګوند دی پر هغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ډاون روان دی، دی هم تنگول کیږي، د دې مشر وسم په محبس کې دی، په جیل کې دی، او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وي دی ورسره مخامخ دی، دی کوشش هم وکړي دا سه کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموج په جرګې باندې عمله وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی، خو کله چې دې د عملونو وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم خبرګون رالی دې ته مجبور کړل چې هم پر شاسي هم د جرګې سره د کومک د پاره رامخته سي، د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا عملې چې کولې دا د ولسی فشار له وجوه دي دا کار وکړي.
ډیر مننه اوریدونکو، ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورزنګ مشرانو کوم یو غړی میلما کړو، خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغو سیمه کې چې جرګه جوړه سوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډیر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغوړو. میرمن رالی ولی په دې اړه راته خبرې وکړه چې د جرګې پر مهال شوزو کوم ستونزې شریک کړي د برخوالو سره.
زه خپل شخصا د خوند څخه چې په ګران باندې حالت په خیمه کې دغه حاضر وي د وغو څخه د دوه نفر سره په تماس او اړیکه کې اومه د وغو عرض او یا د یا دغه و چې ودرته و جرګته د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلي و خطونه لیکلي و، او دغه مشرت د لیک په هیڅ حسول و چې دغه البته هر داتا چې دغه سوله تکتیم سوله د هغه ورسته به دوی خپل خوښښت یا خپل هیل چې درلودل هغه چې بل څه نور شکل هم ورکړي نور هم اصلاح کړي، او بیا الته دوه سره شریک کړي په مجموع کې هر خلک چې لا درکسي وي د هغه خلکو مند خواندو او د شهیدانو پاته کورنۍ چې دي او د هغه ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د شوزو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرشي دواړو خواو کې د دې توجه غوښته و د شونځي او د بار وطن کې د شونځي د بیرته پرانستلو لپاره توجه غوښته و، یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول پښتانه په شریک دي خو د شوزو د خپل اولادو طریقې یا د کورنۍ طریقې سره نور هم سره شریک دي، هغه موضوعات چې دا هغه څخه اول د امنیتي موضوعات دي موضوعات و بیا د شهیدان د کورنۍ سره مخصوص کومک او د سره د لادرک خلکو د کورنۍ سره د پات کورنۍ سره کومک او د شونځي پرانستلو موضوع دي دغه کړو شریک کړو.
ډیر مننه مالک بازای. په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه. دغه مستند فلم او ورسره ځینی ارقام او شمیرې دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي. په دې لنډې موده کې دا هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل، دا هر څه څنګه تاسو مستند کړل؟
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دی په وجود کې راغلی دی، زموږ غوښتنې همدا وې چې ورک شوي خلک پر دې باندې مونږ پخوا هم لږ کار کړی وو، بیا ټارګیټ کلینګ وو، پر دې باندې مونږ پخوا هم کار کړی وو، انفورس ډیسپیرنس وو، پر دې باندې مونږ پخوا لږ کار کړی وو. خو کله چې د دې قومي عدالت خبره راغله، بیا په دې کې مونږ شپږ سوه ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډیر توندی په ډیر صورت باندې ملګرو دا کار وکړي. دا داسې یو مستند ډاکومنټري ده یا ډیټا ده چې د نظر مثال زده کوم چې نظر لوی چاودنی سوي دي. په نظر لوی چاودنی کې موږ 15,845 کسان وژل سوي دي. د دې هرې چاودنی کې کم کس وژل سوي دي، داغه چاودنی هلته موږ بقاعده رپورټ دغه سوي دي. بیا کم کسان وژل سوي دي، داغه نوم، د پلار نوم، چې اوس یې کور چیرې دی، د اوس د وارث څوک دی، د دې نمبر دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي، د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کم چاودنو کې دی معذور سوي دي. یعنی دا ټوله ډیټا چې دا د 1600 تیمان موږ د شپه ورځ د دوه درې میاشتې پر دې باندې کار کوي او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډیر دقیقه ډیټا مرا ټوله کړې ده او کم ډیټا چې موږ را ټوله کړې ده دا خلکو بقاعده هم د سختونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکړي وې ادارو ته ورکړي د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینی وکټیمز چې کوم وو هغه موږ سره ډیر زیات کومک وکړي، موږ د چمان سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ 600 چمانو کار کړی دی. نو لږه دا یو بهترین ډیټا راغلی ده چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم موږ شیر کوو، د صحافیانو سره به هم شیر کوو. پر دې باندې په کار دی چې موږ راتلونکي کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنګي جرایم چې کوم عدالت دی په دې کې یونایټیډ نیشن، یورپي پارلمنټ، و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ، زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې پنجابي ریاست کم ظلمونه کړي دي دا بالکل ویریفاید ډیټا ده. موږ سره موږ به دا ټول خلکو ته خدای کو ورور کوو او پر دې باندې ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیر مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلی سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ او وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساس موضوع ده. د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي وي او غوړي به فکر کوم چې پر دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي. په دې خاطر چې دا منطقي بیرته هغه رقم د غسي چې د پوز د راته خالصې د پوسټو څخه بیا به نو دلته د مسؤلیت منطقي به د خپل منطقي د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا خپل سل په سل کې نه دي نه په پیژې چې دا شرایط کې بدوي بیا چې شي کوي څه رقم دغه وي وضعیت دی. نو دا چې ولیته کوم دغه رسوي کوم نقطه رسوي د ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کړي. په مجموع کې دا اکچوال مال نه دي شولې دغه ګه د پېښلو په باب صرف د پرونو پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام زیف یو د وغو څخه د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلي.
شغلې بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم تړونه و، هم سندره وی، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزي بیان کېدلې. دغه هرڅه څړول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل دا چې کله د پښتون غورینی غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په احتیاط سي، تاسو په اتفاق سي، تی ماته تنظیم راکې، احتیاط او اتفاق راکې، بیا موږ دښمن په چل ډېر خپېږو،
بیا چې کله د ګیلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د قومي عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې، لکه غزا ته چې ځي زموږ تاریخونه تاسو وایي وګورئ چې کله هم موږ غزا ته تلو یا بدغه ته تلو پر ډولونو پر اتڼونو بتلو په سندرو بتلو حماسي سندرې به وي ترانې به وي، نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کمه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولې، موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو، موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه، ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړو چې کمه جرګې سره موږ ته حکومت وله داسې فیصلې رالې، اوس د دا فیصلو عملي کول د جرګې دپاره چې جرګه کم اتیا کسیز کمیټي ټاکلې ده هغه دپاره موږ به انشاءالله د دې سره بالکل د یو عسکر په شان غورزنګ ولاړ وي، د غورزنګ ټوله تنظیمي سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ وي چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کولو موږ به د هغه د عملي کولو په حواله باندې مکمل خپل وستوان لګوو، او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په فیصلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو، او دا هله ور سره سرګندو چې دی د جرګې په کمی فیصلې دی د دې په عملي کولو کې چې هر ځای است د موږ سره کومک وکړي.
ډیر مننه. میرمن ولی، جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي، ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوغنی یو غټ قدم اخیستل کېږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل د دغه شرایطو لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول، تر دوغنی محدودیتو لاندې، تر دوغنی تهدید لاندې چې د استابلیشمنت د خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدې، او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي کړل. دا چې دوی ته به مخالفین و، البته باور مو وسه چې ډېر ژمن ملګري زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه مطمئن نه و چې آیا دا جرګه به مخته ولاړه شي، آیا دا به فیصلې وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه به حالت وي. نو د دوغنی نامعلومه حالت، البته چې دا ټوله د هغه امنیت خرابې څه چې موږ کلونه کلونه لسیزې ژوند پکې کړی دی، دا د هغه ثمره ده. او دا چې بالاخره د مشر په خرانیول بیا چوندار یو ډېر بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټوله کارونه او ټوله فیصلې او ټوله شانې پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي بالاخره، او په ډېر منچا او په ډېر ځلاوري او په ډېر بهادوري و خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدی چې دوی په دوغنی سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه سپار ودرېدي. او دا په راتلونکي کې زه فکر کوم چې د دغه جرګې پر تاثیرات باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېر عادي او نورمال پدیده ده، زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي.
ډېره مننه. ډېره مننه میرمن ولی. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې په خیبر کې د ورستۍ جرګې پر موضوع خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي ژلي ولی، او په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم غون کوي مالک بازای. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث تر دې شبي را سره واورید.
ګران دلبر مجبوری دا خفکیږي، نصیب کی غریبی دا
ساعت